دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې نمازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل آیاز او عبدالحی کاکر درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سمو د خیبر پختونخوا، پاکستان او د دې ترڅنګ رپورټونه او تبصری هم در خبرو. د یارانو مشال خبرونه کې د پښتو ژبې شاعر ریاض اپریدی سره خبرې هم اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه وایان عبدالحی کاکر.
پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي. د کابل په پارک پلس هوټل باندې د وسوال د حملې په وژل شو کې د امریکایي وګړي پیژندګلوي وسوه. ټاکل شوې ده چې نن به د القاعدې د وژل شوي مشر یو لوړ پوړی مرستیال ته د امریکا پر سفارتخانو د برید په جرم سزا واورول شي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي. د خبره نواز شریف تیره مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه.
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي.
نواز شریف د کاشغر گوادر په اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره سول چې دا خلک نه غواړي د هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لري ټول چې اجاز حیدر نامعلوم وسوالو په ډز وژلی او ورسره یې مېرمن هم زخمي شوې ده. د په وینا وژل شوی پولیس چارواکی د حیدرآباد جیل پخوانی مشر و. د دې برید پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستی. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومیږي او هغه مهال ونیول شول چې په نوتیا بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پاڼې ویشلې. د کابل په پارک پلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجسو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و او د پرمختیایي چارو کارپوه. د تیرې چهارشنبې په شپه وسوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. وژل شوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کوي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیکا مشال ریډو تول دا ډول بدونه د انسان نه ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کړې وه دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کېږي.
د چهارشنبې شروع پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني افغان ولسي وګړي ووژل شول. د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن مشال لري ټول د وای تېر ورځ د شپې د 8 بجو شاوخوا یو ناپیژندوی کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس وروټکوي چې کله هغه راووتې هغه ووژلی. د جنرال افزلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی. ټاکل شوې ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرالي عدالت به شایي نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وایي الفوازي په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنکړل شي. خو څارنوالان وایي چې دای د القاعده مشر چې غربي هوادونه کې د دې سازمان د ویرې طرحي پیغام خورول کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازي د ترګرو د تربیتی کیمپ او پټنځایونو مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږیدلی خالد الفوازي په 2012 کال کې له برتانیې امریکا ته انتقال شوی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریز وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام، ایران، عراق او نورو کې د نیابتو جګړو په اړه لري. د ولی یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما وویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوي پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران ایټمي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکی هر تړون به د تهران د ایټمي وسلې ارمانونه یا هیلې محدود کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. او رسای خبر دا چې د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې په حق کې بیګا 425 رایې واچول شوې. له دې سره به دا مسوده سپینه ماڼۍ ته ځي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر اوباما به لاسلیک کړي. سینټ تیرونی د ایران ایشم پټړون بیا کتنی دا مسوده په غوڅ اکثریت منظور کړي و. ک اوباما دا مسوده لاسلیک کړه نو د امریکا کانګرس غړي به وکولای شي چې د ایران ایشم پروګرام محدودولو په بدل کې پراغې هواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو هر کېدونکو تړون کتنه وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس ریاض مسخیل د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپے او یا پیسې غستې کیږي او په 102 روپے 95 پیسې خرڅېږي. یو پوند په 107 روپے 50 پیسې او 107 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے 50 پیسې او 114 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 60 پیسې او 35 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 15 سلویخ پیسې او یو افغانۍ په یو روپے 88 پیسې غستې کیږي او په یو روپے 70 پیسې خرڅېږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 1 او 15 او بنو کې 10 او 14 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
قدرمن اوردونکو خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ او بهرنۍ قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي.
انٹرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی جو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے.
په پیښور کې اقلیتونو په یوه غونډه کې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
فلال خو هم سیکیور فیل کو اور مونږه خو سی ایم صاحب ته لاړو نو سی ایم صاحب مونږ ته وایي چې مونږ به تاسو ته تماچو لایسنس به جوړ کړو نو دا خو څه حل نه دی کنه.
پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې د نامنۍ خبرولو تور پورې کړې. خو شنون کې وایي
دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دینه دا هم یو فائدہ دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي.
د یارانو مشال ونیز خبرونه کې به د پښتو ژبې شاعر ریاض افریدی خبرې واوري.
په خیبر کې هم شاعران راغونډي دي او مشاعره کې په جمرود کې هم او په باړه کې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرولو مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر خبرونه ته غواګی. سن تاسو په خبرونو کې واوردل چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د خپل وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا و د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په ګډون د پاکستان د ترکې هر منصوبه ځینې اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنسو جوړ د دې په لار کې خنډان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه دغه ټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټر وی جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. او وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکې په ضد دی؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نه تپوس وکړو. نو دوی وی چې دلته د پاکستان د ترکې معنا یوازې د پنجاب ترکې ده او موږ به د هرې هغه منصوبې مخالفت کوو چې ګټه یې یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی. دی وایي
پنجابي ذهنیت پښتون ستیزي لپاره جهاد لپاره ډېر تکړه یې، پاکستان وفادار یې او د پاکستان حفاظت د تازه موجوده لکه موږ د دې بېتنخا عبدالنبی
بنگش په خبره د پارلیمانی لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکې ډېره زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چهارشنبه په ورځ د اسماعیلانو په بس د حملې وروسته تیره ورځ په کراچۍ کې د سین اپیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان اپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې هم شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپی وهلي او یو شمیر کسان یې نیولي دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوي وروستیو ګامونو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه د ظفر کریمي دا رپورټ اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر ماښام په ټویټر په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغه غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سند صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تیره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدی اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی په نامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامې لاندې په کراچۍ کې د پخواره هڅې وجنې دوام لري. دا ټولې زموږ خپلې نیمګړتیاوې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوری وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتي ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطر خوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالي کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالي د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو غوږی فرانس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي چې شیعاګان د ورپی خستونځو له کبله له پاکستان وځي. ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې شیعاګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د فرانس پریس خبری ایجنسی د رپورت مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
فرانس پریس خبری اجانس له شیا مسلک سره د اړه لرونکي یو داسې کس کې سره اخیستې ده چې په فرقیز تشدد کې دوه زامن له لاسه ورکړي دي. اجانس لیکي د علي په نامه د کس د دوو زامنو تر مرګ وروسته دریم زوی ته په دې هیله له نور ملګرو سره له پاکستانه د وتلو وویل چې هلته به یو ښه ژوند پیدا کړي. اجانس لیکي د کوټې ښار مری آباد سیمې ته چې ورسي نو هلته د میشتو زیاتره شیه کورنیو یا خو خپلوان وژل سوي او یا هم د مرګ له ویرې له پاکستانه وتلي دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې په پاکستان کې د شیعهګانو شمیر دومره دی چې د دې ملک د 200 میلیونه آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیره یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعهګان وژلي دي. د ریپورت په لیکنه په دې لړ کې تر ټولو تازه پیښه هغه وه چې په کراچۍ کې 40 شیعهګان ووژل سو او پړی په لومړي ځل داعش وسلوالې ډلې ومنله. فرانس پریس خبری اجانس زیاتوي چې په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. ریپورت لیکي د همدې تشدد له کبله په پاکستان کې د میشتو شیعه مسلک کورنیو ځوانان پر دې مجبوره کیږي چې په ناقانونه توګه له دې ملک ووځي. اجانس لیکي علي په خپل ژوند کې ټولې 40,000 روپۍ بچت کړې وې او په هغه خپل پاتې دریم زوی حسین استرالیا ته لیږلی دی. په استرالیا کې د انګلیسي په زده کړه بوخت حسین فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې د شیعه ځوانانو لپاره هیڅ هیله نه ده پاتې. د ده په وینا دی په استرالیا کې نوی ژوند لري او خوشحاله دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې انساني قاچاقبران یا سمګلران نن سبا په هزاره ټولنه کې له دې کبله ډیر قدر لري چې ځوانانو ته له پاکستانه د وتلو زمینه برابروي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې نن د یو غیر سرکاري تنظیم تر سوري لاندې د اقلیتونو د حقونو په اړه یوه غونډه شوې ده چې پکې ټولو اقلیتونو غړو پکې برخه اخیستې ده. په غونډه کې اقلیتونو خپلې ستونزې وړاندې کړې دي چې تفصیل یې له پېښوره د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې وو.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم ساوت ایشین پارټنرشپ د خیبر پختونخوا ویاندي شاهده شاه مشال رډیو ته وویل چې دوی د اقلیتونو د مشرانو او مدني ټولنو سره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې او بحث مباحثې کوي او بیا د دې غونډو په نتیجه کې د اقلیتونو په ستونزو باندې حکومتونو سره په ګډه کار کوي. نوموړی دا هم وویل چې د ملک د نورو صوبو په پرتله په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې شرحه کمه ده.
پنجاب کې دا مسله ډېره زیاته ده. خیبر پختونخوا کې د ماینورټی رائټس وایلیشن لږ دی، هغه ځکه چې زمونږ د پښتنو دا کلچر چې کم دی هغه کې په کمزوري قسمانه ظلم کول یا زیاتې کول خلق خپل یو بغیرتی ګڼي. خو دې خواته چې دا سکھ خلق چې مړکول دي نو دې کې اوبویسلی ډېر لاسونه دي.
د پاکستان سکھ کونسل چیئرمین رادیش سنگھ وای چې په خیبر پختونخوا کې د سکھ مذهب د خلکو د هدفي وجنو باوجود هم صوبایي حکومت د دوی د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
فی الحال خواہان سیکیور فیل کو اور مونگا ہو سی ایم صاحب تلاڑ نو سی ایم صاحب مونگتا ہوئی چھے مونگ بتا ہوستا تماشو لیسنس بھی جوڑ کنو دا ہو سا حل نہ دیکھا نا مونگتا ہو امدا گا چھے سا پروٹیکشن دا سے پروٹیکشن چھے مدد انسان آلتا سیکیور فیل کئی چھے یار مانگا تا سا خطرہ نشتا کل نا دا افغان وار شو روشو نو آگئینا پس حالات دیر زیاد چینج شو دلتا نور کسان چراغ لیل غرون نا نو بس آگئی حالات بدل کرن.
د عیسائی مذہب بشپ اینڈرس جیکب وائی چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د قانون سازی د کمی او پښته قانونونو باندې د عمل نه کولو له وجې د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
حکومت نه وی حکومت لیجیسلیشن کی اسمبلی کې مونږ ته حقوق ملاویږي. بیا قانون سازی ډېر ضرورت دی, عمل خو نشته جی, دا خو پرابلم دی کنه, عمل نشته کنه.
د ساؤتھ ایشین پارٹنرشپ د تحقیقاتی راپور تر مخه پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د زور زیاتی او یا هم د توهین رسالت د زیاتره کیسونو تر شا د شخصي او د مال جیداد د شخړو غونډې لاملونه شتون لري. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
دولتی چارواکی وای د پاکستان جنگی الوتکو د شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی بمباری کې شپږ وسلوال وجلی او یولس نور یې زخمیان کړی دي. دوی وایي چې په هوایی بمباری کې ځینې مرکزونه او گاډی هم تباه کړی دي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا سهر وختي جنگی الوتکو شمالي او سویلي وزیرستان په پوله تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباری کړي چې پکې شپږ وسلوال وژلي شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگی الوتکو دغه بریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو څلور پټنځایونه او درې ګاډي یې هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربه اضب کې تر دې دمه د پاکستان فوز اماړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبر پاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنگ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوز وخت په وخت دعوه کړي چې شمالي وزیرستان نږدې 80% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر, مشال ریډیو, بنو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621, لنډو څپو 2013, 15,316, 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
قدرمن اوردونکو, پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې راتور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې ککړه ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله ویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان د بارونو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري هم پر هند استخباراتي ادارې تور پورې کړی. هند د پاکستان د تورونو په اړه سندي ویلي. رابع اکرم خان نور معلوماتو سره.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د
سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل د نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاغم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي. خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپله ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کېږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم، کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر بیان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
قدم اوردونکو، تاسو د رابع اکرم خان په رپورټ کې واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره له کارولو سره په پاکستان کې ناامنۍ خپروي. پر دې موضوع پامیر ساحل په پا امریکا کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له د څخه یې پوښتنه کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان فوج هم دا تورونه پوري کړي وو او اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو مخه څه ده او آیا په دې کې څه حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، بلوچ ملټنټ چې هغې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم پی ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم پی ایم د را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف داسې استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا سره کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي. او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی، خو په دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عایشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه د خپل ځان نه دا مسله خواکوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې خپل زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وایي نه آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي، هغه ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته پروت دي، دا څوک دي، نو آیا که هغه ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د امریکا میش شنون کې ډاکټر محمد تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه واوریدله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته تاسې غوږې د خبرونې په دویمې نمایي کې تاسې لپاره اونیس پروګرام د یارانو مشال لرو چې پکې د پښتو ژبې شاعر ریاض افریدی سره خبرې اورېدل شوې دي. تاسو څنګه کولی شئ چې مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ. وخت شوې ده د مازیګر اصلو نیمې بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نوازشریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشالی رتول چې اعجاز حیدر نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژلی. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط مشالې ډو ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومېږي چې د باجوړ ایجنسی اوسېدونکي. د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانټور هویت په ډاګه سوی. وايي نوموړي د امریکا د نارت کیرولینا اوسېدونکي او د پرمختیایي چارو کارکوه. د بخښنې نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریا مصدق بیگم شالیل ټول دا ډول بدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطانزوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزري د دې خبرې تصدیق وکړ. ټاکل شوی دی چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړو مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي وو. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیم ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشري وروسته ښاغلي اوباما دا خبره کړې ده. او د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پاک کې بیګا 300 پر ځای 25 رایې واچول شوې.
ادمارودونکو عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. وخت شبې دی د اونیس پروګرام یارانو مشال په نه خبرونه کې د خبر ایجنسی پښتو ژبې شاعر ریاض افریدی سره خبرې اورېدې شي. دا پروګرام په تکراری بڼه خبري کې او د دې قربانه نجیب امیر او هدایت سلطانی دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال پروګرام کې د نجیب امیر او هدایت سلطانی سلامونه قبول کړي. لکه څنګه چې وړاندې مو ویلې نن بر سره د خیبر ایجنسی نه خوږ ژبه شاعر ریاض افریدی ملموي دا غوی سره به خبرې کوو. خو هدایت خو خدنه ده د ملمه په اړه په سر کې زمونږ همکار داود خټک معلومات راټول کړي، دغه معلومات به اوریدونکو ته وړاندې کو.
ولې نه اول د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه ملمه ریاض افریدی ته خراغ راس وایم.
بالکل او د ګران ملمار ریاض افریدی پاړه زمونږ د همکار داود خټک راټول کړي معلومات اورو.
ریاض اپریده د پښتو خوږژبه شاعر د جمرود د جمال خیل کلی اوسیدونکی دی. د نن نه 15 کال وړاندې د موسی خان اپریدی کره نړۍ ته سترګې غړولې دي. د ریاض اپریدی په کورنۍ کې چا شاعري نه کوله، خو وایي پلار نیکه د رحمان بابا، حمید بابا او د خوشحال بابا په شعرونو مینو، د هغې دیوانونه ورسره وو او حتی په یادو ورته یاد. ریاض اپریدی د مکتب زده کړې نه دي کړي، خو د شعر او ادب سره مینې د عالمانو صحبت ته کینولې او دی اوس په پښتو، اردو او په فارسي ژبو لیک لوست کولی شي. ریاض اپریدی په 44 کلنۍ کې د خپل یو نږدې خپلوان سره په پیښور کې د رحمان بابا کلیزي مشاعرې ته لاړ. هلته یې د سلګونو شاعرانو ترڅنګ د غزل د بابا حمزه شینواري، کامل مومن او د علي حیدر جوشي په مخ کې خپل یو نظم واورولو چې د اوریدونکو د پام وړ وګرځېد. دې تشویق شو او شعر یې مخ په بره روان شو. د ریاض اپریدی شعرونه په لسګونو هنرمندانو ویلي دي، چې ورکې ظاهر ماشوخیل، رئیس باچا، انور خیال، شهنشاه باچا، نازیه اقبال، وزیر خان او شاهد ملنګ هم شامل دي. په چاپ شوو کتابونو کې گنج لومړۍ برخه، گنج دویمه برخه، د باړې تذکره، سوی زیګر او غوړېدلې دام شامل دي. نوموړی له تیرو 40 کلونو راهیسې د خیرخوا ادبي جرګې باړې غړی او اوس صدر دی. دغه جرګه 15 ورځنۍ غونډې کوي او ترڅنګ یې 10 کتابونه هم چاپ کړي دي. ترڅنګ ریاض اپریدی له تیرو 10 کلونو راهیسې د ریډیو پاکستان خیبر سره د پروډیوسر په توګه هم دنده لري. دا ګل ګل شخصیت نن د یارانو مشال میلمه دی. د نن خبرونه د ریاض اپریدی په نوم.
نو اوریدونکو، تاسو زموږ د میلمه په اړه لنډ معلومات خو اوریدل. نور معلومات په دا غوی نه اخلو چې همدا شیبه د خیبر نه موږ سره په کرخه ده. السلام علیکم ریاض افریدی صاحب. بالکل ریاض افریدی صاحب، تاسو په ژوندۍ خبرونه کې له ما سره یې. زه نجیب عامر یم او هرکلی درته وایم.
وروره ډیره مهربانی نجیب عامر صاحب، تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته، بیا د تاسو په واسطه دا وخت چې دا ریډیو څوک اوري هغوی ته نیکې پیرزونې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. ما سره زما بل ملګری هدایت سلطانی هم په خبرونه کې دی، هغوی به هم تاسو سلام کوي.
ریاض اپریدی صاحب سلام علیکم، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خبرونه کې.
مننه رورا، خیر نصیب شه، خدای آباد لره کې درمن شي.
ډیره مننه ریاض افریدی صاحب، او ډیر زیات خوشاله یم چې ډیر وخت پس تاسو سره بیا د راډیو د لارې ملاقات کیږي، خبرې کیږي. تاسو سره خوم پیښور کې ډیر لیدلې، تاسو د خیبر د مشرانو شاعرانو سره هم ناسته پاسته کړې او د ځوانانو سره مو هم کړې، د چا غیز یا تاثیر تاسو باندې ډیر زیات دی؟
بالکل رورا، څه شک نشته چې د خیبر سیمه د شاعرۍ او د ادب په بنیاد باندې ډېره سرخیز سیمه ده. د سیمې ډېر درانه درانه شاعران ادیبان پیدا کړي دي او موږ د هغوی پیروکار یو، لکه په دې مقابل دفتر حمزه بابا، د ناظر شینواری، ضابطه خان، حلیم مراد شینواری، خیبر اپریدی، طاهر اپریدی، امیر محمد طاهر، منظور چشتی، جگر اپریدی او جدران منتظر اپریدی نمونه د یادونه وړ دي واخلم.
سمه ده. او د دې ترڅنګ افریدی صاحب، موږ ته دا هم وایي چې په خیبر کې نن سبا د شاعرۍ میدان څومره ګرم دی. یو وخت خو به دلته کلیزه مشاعری هم کېدلې، د حمزه بابا په مزار باندې، د خیبر افریدی، د خاطر افریدی او دغسې د نور ولسی مشاعری هم کېدلې. اوس دغلته مشاعری جوړوي تاسو؟
وروره په دې زمن کې به زه دا شروع وایم چې چاوي چې لاړو د خیبر نه غزل، چاوي چې لاړو د خیبر نه غزل، ترېنه به لاړ نشي، خیبر یې کور دی. وروستی کې خو شک نشته چې د ستر حمزه بابا، د ناظر شینواری یا د نورو مشرانو نومونه چې ما واغستل، د دوی خلا خو څوک نشي پوره کولی. خو خیبر تل تر تله تقریبا که موږ ووایو د خسرو افریدی نه او د خاطر افریدی نه، د ولسي شاعرې د زمانې نه، د سیدن شاه غلام شاه د زمانې نه، بیا یونس خیبر که موږ په دې حقله ووایو چې نن شپږ سوه شپږ نیم سوه کاله مخکې د بایزید انصاري خبره کوو، یا دولت لواڼی، یا واصل خوشکي، نو خیبر سیمه داسې یوه سیمه ده چې دا خو نور مدنیات به ډېر نه لري، خو د شعر او د ادب مدنیات الله پاک په دې سیمه هر وخت او هر کله ترجو کړي.
صحیح
اپری دے صاحب قبائلی سمو کی جھگڑوں پہ شاعری سے منفی تاثیر کرے تھا کتاب سدھارا تھا وہ
شک نشتا چی جگڑو دجون ہر صوبے تو زیان رسولے رہے نو پا دی زمن کی شیر و ادب ہم ترین بچ پاتی شوائے نہ رہے دا سی مشاعری چکتے میں کلاو کی دی مخ کی موسیقی با پکی آغی سربا ملگری رشپی را چی مشیوی ہو او پا دی کی با موسیقی میں فلم کی دو پا دی کی با مشاعری ہم کی دی نو گاغی تا حالات سازگار نہیں نو بیا هم په دې علاقه کې اوس درانه درانه کسان شته هغوی لګیا خپله مبارزه جاری ساتي خپل کوشش کوي او خپلې هلې ځلې جاري وي په خیبر کې هم شاعران راغونډېږي او مشاعرې کې په جمرود کې هم او په باړه کې
صحیح د زړګي چې وینې اوس هڅوم باید چې زمانې زما نقصان ته خو پام وکړه د ایوب صابر هر وخت دا شعر د ریاض صاحب یو شعر تاسو ته وړاندې کوو او غوریدونکي چې د اول ځل د ریاض صاحب سره آشنا کېږي ډېر خلک یې پخوا نه پېژني خو ځینې ملګري چې د مشال لډیو د دوی شعرونه نه وي اورېدلې هغوی ته به یوه بېلګه هم وړاندې شي د دې شعر نه پس بیرته ریاض صاحب طرف ته ځو چا ته پرېږ دې ما بلا دې واخلما چا ته پرېږ دې ما بلا دې واخلما مدرما آشنا بلا دے واخلما خیر دے کہ خندا دے سودا اکڑما خیر دے کہ خندا دے سودا اکڑما یارا د خندا بلا دے واخلما تراته خیره کوا پروا نشتا تراته خیره کوا پروا نشتا زبا وایم دا بلا دی واخلما حال ته خو می وګورا مجنون شوما حال ته خو می وګورا مجنون شوما تا پس لیلا بلا دی واخلما ټول جهان صفات ستا د خکلا کوي ټول جهان صفات ستا د خکلا کوي خکلیا د خکلا بلا د واخلما تمه هم اوس ناخلی خوستا پسر تمه هم اوس ناخلی خوستا پسر پریخې مې دنیا بلا د واخلما زای کده ننګ راغلو افریده یما زای کده ننګ راغلو افریده یما بیا وګورما بلا دی واخلما چاته پرېګ دی ما بلا دی واخلما مدرو ماشنا بلا دی واخلما نو افریده صاحب تاسو شعر مو ولوستو هم دا شی با په ژوندۍ بڼه که غلطي شوي بخنه غواړو
ډېر ښکلی وه دومره په زمزمه دومره په سور کې چې یقینا مې مادې سترګو ته اوښکې راوستې هغه چې کومو په دې شعر کې دننه هغه څه چې پراتو نو هغه تاسو ژبې ته راوړو خلکو ته مو اورول ډېره مننه
تاسو نه هم مننه ستاسو ملګرو سره هم مونږ خبرې کړې دي او کوشش مو کړی چې ستاسو غیبت ور سره وکړو نو د یو ملګری خبرې به اوس واورو که ستاسو اجازه
بالکل ډیره نو خیر و
نو نجیب جان راځي چې د امید افریدی د افریدی صاحب
بالکل امید افریدی صاحب خپل هم تکړه شاعر دی او د هغوی سره مونږ د ریاض افریدی صاحب په اړه خبرې کړې دا ورو نو امید افریده صاحب تاسو ته په یارانو مشال خپرونه کې هرکلی وایم او نن ستاسو ملګری ستاسو د سیمې خوږ ژبې شاعر ریاض افریده را سره میلمه دی تاسو یې پیژنئ
بالکل خیر دی جن ہر کلا راسی کور دے ودان سچ من دے سیمن نہ دمر خو گو خلے تکڑا سے مل مکڑا دے ڈرا ڈرا شکریہ دا کم ساس او ساس ټول ریڈیو ٹیم
مننا امید جان تاس تب معلوم وی د خیبر سیما د ادبی لحاظ نڈیرا شنا سیما دا زرخیز سیما دا دل تڑیر شاعران پیدا شوی پدی کی تاسو ریاض افریدی تا کم مقام ور کوی د د شاعری تاسو سنگ اخکاری
جناب افریدی صاحب خو یو ډیر زبردست خوله شاعر دی خو جب شاعر دی او بالکل کلاسیک یو درون رنگ په باندې خور دی بلکې هغه ادبی خدمت څنګه علاقه باندې ډیر زیات دی خاص کر په باړه باندې او زمونږ د علاقې یو مشر شاعر و جدران منتظر دی چې بالا دی او بخي هغه ورته د باړې روخه روان خطاب هم ورکړه وو او هغه وجه دا و چې د په باړه باندې ډیر زیات ادبی هلي ځلې کړي دي لگتا سنن سبا فبالا کی دے دیرو ملگرو نمونا اور دا کول دوی برکت دے نو افریدی سے فوڈر زیاد خزمت کی شیر ہم کوک شیر دے بطول پختنخوا کی دے شیر انگازی خوری شیوی و چی چام اور دلے دے شیر پزربان دے لگے دلے
دا سویل چی دے دے شیر انگازی خوری دی مونگا کتلی چی اکثر اولسی هنرمندانو دے دے شیرو ندیر ویلی دی دے دے پا شیر کی تاسو موسیقی وی نئے
د شیر کې موسیقیت ډېر زیات دی دی وژنا ولسی سندرغاړي اکثر په پروګرامونو کې د شیر وای نو کلم چې تاسو موسیقي محفل کې ناشته د دوه درې غزلې مونږ اوریدلې چې هغه وجه دا چې د په غزل کې موسیقیت ډېر زیات دی
امید سه د د صفات خوم ډېر کولک به غیبت هم کو د دوی کوم عادت تاسو نه خوخیږي
د دوی خو داسې یو عادت نشته چې مونږ په باندې وز دا ګوته ولګو چې یاره دا د تم په کې نه فرق نه ډېر یو مینه ناک انسان دی ستاسو سره ناسته پاسته شوي وي یو ډېره لویه حوصله لري یو ډېر هغه ټایمنګ دی پکې اکثر ملګرو له ډېر زیات ټیم ورکوي چې اکثر زما ته په درسي باندې زړه بند شي چې تا ته خلک را شي دومره زیات ټیم ورکوي او هغې به وجود هم چې ته ډېر ستړی وي یا بل څه تکلیف چې ته وي او دومره تا سره څنګه دومره وخت پیدا کېدای شي هر جسم سړی چې دله را شي هغه کا طالب وي که شاګرد وي که یو کمزور سړی خو ډېر ډېر په مینه او په اخلاص سره ناست وي ډېر زیات ټیم ورکوي ډېره زړه نه مینه ورکوي
امید صاحب دیکھو نور تو وقت ور کئی تاس سے مونگ لا وقت را کو مونگ تاس نہ من نہ کو کور مو ودان
اللہ دے باز ذرا خوشحال ہو سے ہر کلا را سے زندہ با
نور یاز افریدی صاحب ملگری در باندې مین دی
ضرور دی په نظر کې خایسته او دا ملګری په خپل درانه ملګری دی
افریدی صاحب تاسو د شعر ډیر کتابونه هم چاپ کړی دي په خپلو کتابونو کې کوم یو تاسو ډیر خپل ډیر خوښیږي
نورور شعرونه د شاعر ویل کی ګنه دا یو مقوله چې شعر د شاعر بچی وي نو بچی خطول سړی د یو رنگ خوښ وي دا چې بچی نه چې هغه ته خوښ نه
صحیح بالکل د اولادونو منځ کې سړی فرق نشي کولی
افریدی صاحب کوم سندرغاړه ته به خپل شعرونه ور کړی دي چې ترې سندرې جوړ کړی
نو قربان راسي وا چې دا خو د نن نه د پنځلس کلونو وړاندې خبره وه د ما ملګری ظاهر ماشوخیل چې هغه د ما کلام ډیر په کثرت سره ویلې ډیر په مینه ویلې او د ما دا پوخ یقین دی چې او تاسو هم دا خبره په ډاګه کوم کبیا دینه بادشاہ ویلې نو دای دې ظاهر ماشوخیل نه راغسته ویلې ما بیا چا دا کلام نو مال سوک راغلی دی نو زه چاته ورغلې
سم دا او تاسو چې د ظاهر ماشوخیل ذکر وکونو ظاهر ماشوخیل سم د مخ کې مونږ مل مکړه او غي په خپل خبرو کې تاسو د شاعرۍ صفت کړو اوس را سره دا غوي کوم سندره چې تاسو کلام وینشته خو تاسو د فیسبوک په پاڼه باندې د شاهد ملنګ یو ربایی او غزل فکر کوم دواړه ستاسو دي دا مونږ سره شته دا باوریدونکو ته مونږ او سورو اجازه ده
خوښم ضروره خوښم ده مننه
راځي ملګرو چې ورته وښ شو زر به تر اگردو چې ته زایمه
ارمان راشي د یار په در کې غم ازان وینما لکه مکه ته چې اندوان راشي
الله دې خیال اولاد
ورزم چراشی ستا دکلی خلق یلک دا حج نچی حجیان راشی
واہ واہ قربان
நெச்சுவர்த்தவு கூறி நூத்திரிக்கி தந்தே எப்ப அப்ரிதிதி கங்குமா நிராஷி
அச்சியோ
رقیب تا فریدی پجار چا پا فریدو تو بویست لیدا دا مقتی کی مو دا خپل نوم استعمال دیر خیستا کرو
بزرورا طالبان یو سم دا شیر و عدب طالب علمان یو زنوائیم چی مونگا دوم رازی لور پای شایری کرده خب دا چی سب تور تو تان دیو دا ملگرو نا قربان دی
مجبور جان رازی چی دا درویش دا افریدی سب یو بول مرگری دا درویش افریدی نومی گیت دا
بالکل دا باوریدون کو توڑان دیکھو لکه څنګه چې پروگرام دستور دے منگ دا ملما دا ملگرو سره هم خبری کو درویش افریدی هم دا دوی ملگر دے منگ و سر مخ کی خبری شوی دی ریکارڈ شوی خبر دی تا سیدا شی باوران دیکھو
محترم درویش افریدی صاحب تاسو ته د یارانو مشال خبرونه کې هرکلی وایم
ډېره مننه ستاسو ته هم هرکلی شکریا ادا کوم چې موږ ته موقع راکړه
نو ځکه مو مقرر کړ درویش صاحب چې ستاسو یو د سیمې یو ښایسته خوږ ژبې شاعر ریاض افریدی صاحب زموږ میلمه دی موږ وایو چې د هغوی په اړه تاسو سره خبرې وکړو تاسو خو یې پېژنئ که نه
بالکل جی ریاض افریدی خو چې رښتیا وي نو د خیبر د سیمې یو ښه شاعر دی او چې رښتیا وي نو د عصر حاضر په غزلګو شاعرانو یو ریاض افریدی هم دی چې غزل یې د کمال تر بامه رسېدلی
صحیح. او د دې غزل ډیرو هنرمندانو ویلم دی د دې هنرمندان خواله پاسانه د چا شیر نه وي خود باندې چې دومره رامات تي خامخه د په غزل کې وسه خواګوي نه کنه درویش صاحب.
نو جی بالکل کړه موضوع تر حد او کته شي نو ډیر پراخه کچه په هر د د په کلام کې د بیمل مللی په خو نه راوخله تاګ علاقائی کښالو ژوند ته پراته خو مستلوې جوار نظر اچولای او معاشره ته په بلا شیرونو کې د اخلاقیاتو عدل و انصاف حق و صداقت رو ولې او برابرۍ مذهب قومیت او خاص طور د مینې محبت ډیر سبق او پیغام ورکړی او د هر څه یې په فنی مهارت او استادې بیان کړی دي چې تشبیهات او استعارات او کنایات او استعمال ته بنده حیران پاتې شي او درو کلامی پر چار کلام یہ فصیح ہوں او بلی ہوں نو ظاہر خبر چدا سے کلام با اولسم خوخی او نرمندان بہ ہم دا سے کلام پای زکه چلتا او دن کی ډیر لري.
نو مونږ اوریدلی چې د خډیر مدینه شاعری کوي خود تیرو شلو کالو نه خیر خوا ادبی جرګی سره تعلق دی او صدرم دی د باړي. نو مانا دا چې ډیر ځوانان به نور تشویق کړي وي ډیر ځوانان به د شاعرۍ میدان ته د دوی له برکت راغلي وي.
جی بالکل سرنګ چې تاسو ذکر وکړو خیرخوا پښتو د بزرګا د تیرو شلو کالو راسته یو شتو کالو راسته خدمات تر سره کوي او د مسلسل د شلو کالو راسته صدر منتخب کیږي او یقینا چې د باړې د سیمې خاص تور د خیبر د سیمې زلمی لیکوال ډیر د مستفید دي د کتابونو نو خدا شل کلا د سره څنګه پس جرګه کې د مشر سکتر فرایز تر سره کړی دي. نو یقینا چې نوې نسل یا نوې کول د دې نه ډیر مستفید دي.
تاسو به د تاسو مشوره ورکول غواړئ د یو ملګری په هیڅ باندې د پراتونکو وخت کې کم کارونه وکړي او کم نه کوي؟
نو جی دومره ستر شخصیت ته خو به مو څه مشوره ورکړو د پخپله ډېر ستر انسان چې همدغسې اخلاص او صداقت پکې وي نو لرې نه ده چې د لږ ستر مقام وروبخي او معاشرې ته به هم فایده ورکړي.
ډېره مننه درویش افریدی صاحب ستاسو په وجه زموږ پروګرام نور هم ښایسته شو.
تاسو هم ډېره مننه چې موږ ته مو دا موقع راکړه. شکریا.
یارانو مشال پروگرام اور د ریاض افریدی د ملګری تاسو د درویش افریدی خبرې اور د ریاض صاحب تاسو مور دي.
بالکل وانه ورو دي ورو دي د خیرخوا پښتو د بی جرګی ذکر وکړو او په دې حق له هم حق به وي کدا وایي زموږ په دې تنظیم کې په دې جرګه کې دا چې ډیر ملګری شته چې هغه په دې کې ډیره قربانه ورکړي او په دې کې او درویش افریدی هم د زبد جگر افریدی صاحب او جدران منتظر صاحب ذکر ضرور کوم چې هغوی هم د دې جرګې مشران پاتې شوي دي یا د غلام اکبر صاحب یا پریشان صاحب شیر محمد ثاقب صاحب دین علاوه غلام اکبر دین علاوه ځینې ملګري جانس افریدی امید افریدی دوی د جرګې خاص روکن دي خاص کسان دي.
ریاض صاحب مونږ اوریدلی چې په رادیو کې کار کوي تاسو تاسو په رادیو کې اوریدونکو ته کومه خپرونه وړاندې کوي؟
ریڈیو خیبر ریڈیو پاکستان خیبر خیبر ایجنسی جمرود کی یو ایف ایم ریڈیو دے پدی کی ادبی پروگرامون ادبی بہیر پروگرام چیز ز دا غی پریزنٹیشن کوم ز دا غی پارا دا ادبی جرگو اجلاسون رو دا دونا را غنڈاول یا مشاعری کول یا یو شاعر سر مراکا کول یا کتابون تبصیری نو دا غا کار مو اخیر لسکالا دیر دیزر پنینا باندی سر سر کرے رائی
ریڈیو
ضرور کی بلکہ ٹیلی ویژن خقربہ کی دیشی اور بلکہ انتظامی خقربہ کی دیشی شاعر ہو احمد شاہ بابا ہو خوشحال بابا ہو دا سرداران ہوں بادشاہان ہوں او دی شاعری کرے نہ شاعر کو ہر افریدہ خطر سرا کولے شی او بل دا دماغ خیال دے چی شاعر بد نور خلق کو نہ تعلیمی سطح کیم او دغه سے جن اخلاقیات او کیم بہتر زکا
مخلص
زدران د فیسبوک په پاڼه تاسو نه تپوس کوي چې تاسو نثر مو هم لیکلی، ناول یا لنډه کیسه دغه سیسه مو لیکلی دی؟
بالکل، افسانه هما لیکلی دی، لا چاپ ما سره پرتی دی، د چاپ په انتظار دی. بیا دین علاوه چې دا د ادبی رود باره په حق لتا سو ذکر وکړو، نو دې کې چې دی او یو شاعرانو کلام دی او په هغه سوانی عمر دی، نو هغه هم نثر دی. دا او یو شاعرانو ذکر کول، دا وی په جون رو فن باندې تفسیر کول، دا نثر دی، د نثر یو حصہ. او داسې ګڼ کتابونه شته چې په هغې کې مضمونونه یا اخباري مضمونونه مونږ وخت په وخت لیکلي دي. نو نثر برخه خو ضرور مونږ سره شته، خو زه د پروفیسر اسلم تاثیر صاحب دا یو خبره به وکړم چې هغوی ویل چې تاسو طبه شاعرانه او تاسو د شعر دپاره الله پاک مابوس کړي. نو زه بالکل د شعر سره ډېره زیاته مینه لرم.
ډېره مننه فردی صاحب، زمونږ د خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی، په اخره کې کسه پیغام لري اورېدونکو ته؟
نورورا، بس تاسو ټولو ته احترامات وړاندې کوم چې تاسو ته زه دې قابل ولیدی شم چې ما سره تاسو خپل پروګرام شریک کړي. او اورېدونکو ته دا وایم چې د مور او پلار او د مشرانو ډېر زیات خدمت او قدر وکړي، او د زلمو شاعرانو ته دا پیغام ورکوم چې د مشرانو قدر وکړي او لسته چې څومره ډېره وکړي دا کمه.
ډېره مننه ریاض افریدی صاحب.
افریدی صاحب ډېره مننه تاسو نه چې موږ سره دې خپرونې کې برخه واخیستو.
سروره ډیره مننه، ډیره شکریا. عالم قدرمان کا، عالم قدردان کا، د خدای په امان، په لوی خدای مې سپارلې.
ګران اوریدونکو ډیره مننه، موږ ته اجازه راکړه، الله پامان.